د ننداري پر مهال کیسه په اتو برخو بشل شوی و او د موسیقي و ټوټه د هر برخې لپاره ژغیدله. دغه کنسرت او داسې ننداره هر کال یو ځل د ستراسبورګ د موسیقي د انسټیټیوټ لخوا ترسره کیږي. دا انسټیټیوټ د فرانسې د موسیقي له زړو او معتبرو مرکزونو څخه دی چې 120 کاله مخکې جوړ شوی دی. شاوخوا 1500 زده کوونکي لري او تقریبا 90 استادان دوی ته روزنه ورکوي. دا سره ودانۍ د موسیقي ډېر مسلکي سالونونه او سټوډیوګانې لري. په داسې ځای کې د پښتو کیسې ننداره خورا ارزښتمنه ده. خود بوم او سریا د کیسې لیکوال ګل بلوچ څخه به واورو چې د ده دا کیسه څرنګه د ننداري لپاره غوړه شوه.
د کنسرت نمخ دا فرانسوي ته د فرانسوي لیکوال لخوا ژباړل شوی او د ورسته 2000 دروشکي زما کلیزه وا ز معمولا د کور صندوق خلاصوم د خطون یو خط راغلی او د یو مکتب زده کوونکو لخوا هغوی ما ته کلیزه مبارکي وویل او وی راته لیکلي وو چې موږ تاسو کیسه ولوستله پیدا مو کړله او موږ تاسو ته دعوت درکو. د هماغې لیک نه وروسته دا کیسه شروع شوه او زه هغه دغه ته لاړم، هغه ښوونځي ته لاړم. د هغه نه وروسته نور ښوونځي استادان د نور ښوونځي استادان د کیسې باندې خبر شوله. محلي ورځپاڼې راله، لیکلې را باندې وکړ او دا کیسه خپره شول. او دغه نه وروسته زه نور ښوونځي ته دعوت شولم، زده کوونکو سره هغوی لوستلی کیسه، بیا یې بحث ورباندې کاوه. او هغه نه وروسته د کنسرواتوار د سترانسبورګ هغه زما سره ماته ایمیل راولېږو او وویل چې ستاسو کیسه موږ انتخاب کړې ده د او موږ تاسو دعوت درکو چې راسي او د پیلېدو د پروسې د پیلېدو نه مخکې په دې باندې بحث وکړو څنګه مخته لاړ.
یعنی د ستاسو د کیسې انتخاب دا خو دا بهیر تاسو تشریح کړو له هنري اړخه یې تاسو څه توضیح او تشریح درکړل چې څرنګه دا کیسه انتخاب کړې؟
د دوی بس دا و چې کیسه نور کیسې ولی دوی معمولا هغه کیسې ته زیات لومړیتوب ورکوي چې هغه ماشومان هڅوي فردي ازادۍ ته. یعنی ماشومان هڅوي چې د دوی د ژوند کې چې دوی څه دغه کولی شي، د هر تصمیم نیسي، په دې تصمیم کې څومره دوی خپلواک دي او دوی دا تصمیم څوک ورته ونیسي. د دوی بحث دا و چې یو خو ستاسو کیسه دغه مسلې ته نږدې ده او بل ستاسو کیسه کې تخیل زیات دی، په کیسه کې بله کیسه ده. بله مسله دا ده چې بوم په کیسه او بوم په فلسفي دنیا کې او هغه د یو هوښیار مرغه په توګه یادیږي. دغه مسله را تشریح کړله. او بله مسله د نجونو مسله، د نجونو د ازادۍ مسله ده. ستاسو کیسه کې ستا چې دا په ټول دنیا کې یو ستونزه ده او پرمختللي دنیا کې هم دا یو ستونزه ده خو تر ډېره حل شوی ده. دغه څو مسایل ما سره شریک کړل.
دا مهم ټکو ته د خلکو اشاره کړې ده. لومړی ځل چې ستاسو دا کیسه چا فرانسوي ته انتخاب کړه چې ویش باړي، هغه څنګه کیسه وه؟ یعنی څنګه دوی خبر شو چې دغه سوی کیسه شته چې به فرانسوي ته ترجمه کړه؟
کله چې دغه شهر ته راغلم، کله چې فرانسوي می څنګه څه زده کړ، زه معمولا کتابخانو کتاب فروشانو ته چې ته یو لیکوال راغواړي پر کتاب باندې بحث کوي خبرې کوي، هغه زه یو ته تلم او د لیکوالانو سره کوم لیکوالان راتله بحثونه غوړ مې ورته نیولی، دغوی خبرې مې اورېدلې. په هغه سلسله کې زه له لیکوالي سره مخ شوم. هغه هم د ماشومانو لپاره کیسې لیکي او جنو لپاره هغه سره معرفي شولم. او هغه نه وروسته هغه زما یوازې معرفي شولم، هغه نه وروسته هغه زما خپل زما نومې انټرنیټ کې پیدا کړو زما یو کیسه په دغه کې خبره سره ده په انګلیسي کې په انټرنیټ کې خبره سره ده ژباړل سره ما ته ورسته بیا ایمیل راوکه چې زه ستاسو کیسه ژباړم او دا کیسه ما لپاره جالبه بیا هغه نو ورسته هغه کیسه وژباړم
همدغه کیسه د بوم او سریا تاسو څو وخت لیکلې
مخکې ما کابل کې لیکلې او د بوم بوکس په نوم یو خپرندوی چې هغوی لپاره مې لیکلې وه هغه سلسله کې موږ څو د کابل کې مو څو کلیو ته لاړو د کیسه مو د کتاب په شکل په څو کلیو کې زده کوونکو سره ولوستل او زده کوونکو ته مو وویل
وبخښئ څومره وخت مخکې تقریبا څو کاله
لاسکاله
مخکې بلوڅ په تاسو سره څومره کیسې لیکلې دي د ماشومان لپاره
ما مله کیسې مې زیاتې لیکلې دي خو زه کیسې چې مخ پرې سوې دي هغه شپږ کتاب وو کیسې مې خپرې سوې دي شاوخوا واته کیسې راځي
دغه د دې بوم او سریا کیسه خو لنډه وه یعنی داسې نوریم لنډې دي او کنه اوږدې دي
نور ټول هم دا همدومره دي خو فرانسه کې ما یو کیسه لیکلې هغه شاوخوا څلوېښت مخونه ده هغه تر اوسه نه ده خپره سوې هغه البته په فرانسوي ژبه کې
له کیسه لیکوال ګل بلوچ څخه مننه اوس په له دوی څخه همدا د بوم او سریا کیسه واورو
همدا زموږ په وخت کې په یو ځای کې یو کور دی په دغه کور کې اونجلې چې سریا نومیږي ژوند کوي لاغې سره مور پلار او ورونه موسیږي د سریا کور باغچه هم لري بوم د سریا ملګری په هغه باغچه کې ځاله لري یو ماښام سریا باغچې ته ځي خو هلته ګلانو کې خوابه دی کښېني بوم چې سریا ویني ورالوزي او هغې ته نږدې پر څانګه کښېني بوم سریا ته وایي ولې خفه یې سریا وایي په ښوونځي کې ښوونکي ویل چې سبا ته به یو کیسه زده کوم او بیا یې په ټولګي کې وایي خو زما سره د کیسو کتابونه نشته زه یې څنګه زده کړم بوم ورته وایي ته مه خفه کیږه زه به یو کیسه درته وکړم سریا ډېره خوشحاله کیږي په وایي ژر یې راته وکړه بوم په خندا سو او کیسه یې ورته شروع کړه ونه وو یو کاغذ باد و یو ورځ کاغذ باد له ځمکې څخه ډېر لوړ په آسمان کې کاغذ باد پر یو پتنګ مسخره وکړه او بیرته ویې ویل ځینې خلک وایي چې زه ستا غوندې یم خو ته وګوره زه څومره لوړ الوزم او ته څومره ټیټ الوزې زه دومره لوړ یم چې کښته خلک کورونه او ټول شیان لیدلی سم ته ماته له دې ځایه ډېر کوچنۍ معلومېږي ته ما غوندې دومره لوړ نه شي الوتلی ما ته ستا پر دغه حال ډېره خندا راځي ای بیچاره پتنګه زړه دې غواړي چې تا زما په شان سي پتنګ یوه شېبه تم شو بیا یې ځواب ورکړ دا سمه ده چې زه ستا غوندې دومره لوړ نه شم الوتلی خو هر ځای ته او هر وخت چې مې زړه وغواړي تلی سم زه ډېر خوشحاله یم چې ستا غوندې په تار تړلی نه یم چې هر څوک مې هرې خوا ته کش کړي او زه ورسره ولاړ شم کوم چا چې ته په تار تړلی یې هغه به تا جنګوي عمر دې هم ډېر لنډ دی ته د هغه په خوښه ژوند کوي نه په خپله خوښه زه نه غواړم چې ستا غوندې وم بوم وایي دا وو د پتنګ او کاغذ باد کیسه سریا وایي څومره ښایسته کیسه ډېره مننه زه هم باید د پتنګ په شان آزاد اوسم په خپله خوښه ژوند وکړم زه باید سبق ووایم کار وکړم او زیار وباسم چې دغه علم مې پوره شي
کیسه لیکوال ګل بلوچ خپل کیسه بوم او سریا را سره شریک کړه وړاندې په دې خبرونه کې د مشرانو لپاره د کیسه لیکوال بارکوال مخیل کیسه لرو خو له وی خبرتیا وروسته مو د احمد شاه بابا کور ته ورولو په کندهار کې د بابا کور ته
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د کندهار ښار په سدوزو کوڅه کې د احمد شاه بابا د کور درغاوني کارونه تقریبا سر ته رسیدلی دي د تاریخ احمد شاهی د کتاب په وینا لننه 201 بیا کال مخکې د احمد شاه بابا په امر د دې ودانی د جوړېدو چارې پیل شوې. دا کور په 1438 متر مربع کې جوړ شوې او دا لرغونی ودانی درې منزله ده چې اته خونې لري. تاریخ پوه سردار ولی پښتونزوی په وروستیو کې دې ودانۍ ته ورغلی دی. له دوی به واورو چې دا ودانۍ څرنګه رغېدلې، هغه لرغونتوب یې خوندي شوی.
زه د خپل ذوق له امله د افغانستان په ستر کې په تاریخي سیمو ګرځم چې د 2015 کال فبروري کې د احمدشاه بابا کور ته ولاړم. کور د شمرغه د احمدشاه بابا د څو نسلو وروسته دولت ته خوا رغېدلی دی چې تقریبا 50% ته رسېدلی دی. دې برخه کې هغه څه چې زور باندې پوهېدلم او هغه څه چې هلته فني کسان د هغوی سره معلومات پات ما ویدل زه مطمئن شوم. موږ په دغه سې ودانۍ ته ډېر حده پورې د هغه بخارۍ سبت چې لګچ و هګۍ و او څلور کنجې خښتو څخه به جوړېده ډېر لږ ودانۍ را پاتې دي او هغه معمارانی هم اوس ډیر لږ دي چې شمرغه د هراتی معمارانو په موټ باندې دغه کور یو ځل بیا په دوو برخو کې رغول شوی دی. یو هغه برخه ده چې د بابا د ناستو و تاکونو او په هغو کې یو ډول چلای رنګه نقاشي کارول شوې وي. د هغوی څخه هغه برخې چې مناسب پاتې وي هغه ساتل شوي دي. بیا بغلونه او څنګونه چې باید وته ژوند سي هغه ته ژوند سوي دي او هغه برته په هغه شکل چې په لومړي سر کې وه په هماغه طرز او سبک جوړ سوي دي چې خاوره او خښته چې نوې البته کار سوې ده هغه له ننګرهار څخه راوړې ده او یو ډول کنجي چې د بابا په ودانۍ په سرونو کې کار سوي وي هغه یې له هرات راوړې وې. تر ډېره حده پورې چې ما کوم څه ولیدل زما په ذهن
پښتون توی سب د بابا کور افغانانو جوړ کړی لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه. په تیرو شاوخوا دو لسیزو کې اکثر تاریخي ځایونه د آغا خان د ماسی له خوا رغېدلي دي. تاسو د خپلو معمارانو او انجینرانو کار کله هغوی سره مقایسه کړي څرنګه ښکاره سو؟ مثلا لکه د اختیار الدین کلا سره، لکه په د بابر له بند سره، بیا داسې نورو ځایونو سره.
د بابا د واکمنۍ اته کال بعد جوړ شوی دی چې د تاریخ مچای په کال 1945 کې جوړ شوی دی. نو په دې اساس موږ ویلی شو چې د دې کور اوس 212 کاله کېږي او دا بیا په ډېر لاسونو پیسلا راغلی دی. اوسنۍ جوړښت یې موږ ته پاتې وو له ډېرو بارانونو توپانونو وروسته د کور دننه معماري ډېره ساتل شوې وه، مګر د باندې یې تر ډېره حده پورې یا بیخی زیاده خراب شوی وو. چې د نورو ودانۍ په لیدو زما لپاره دا ډېره مهمه وه چې په دغه خښته، ګچ، نولوخ، ایرې او خاورې چې دا یو ډول ډېر پخواني سبکونه وه او موږ چې افغاني معمارو لرو حتی تر اوسه پورې ډېر لږ څه پاته وه. په دې وروستیو کې د افغاني معماري شکل تقریبا ډېر تغیر شوی یا په اصلاح سړی ویلی چې ډېر موډرن شوی وو. ډېر تاریخي سیمو چې افغانانو خپله ورغولې د هغو تاریخي حیثیت ته یې زیان ورسوه. یا په ځانګړي ډول هغه خښتې چې په بخارۍ سب کې کارېدلې هغوی د بازار څخه د مارکیټ څخه عامې خښتې راوړلې چې هغه به نه څلور کنجې وي او نوی تاریخي ارزښت درلود. بیا بیا وروسته ورباندې تاریخي سیمې راغولې چې په دغه کور کې تر ډېره حده پورې دغه باریکۍ ته ډېر پام شوی دی. د مثال په ډول د افغانستان له څلورو سیمو څخه دلته ګچ کار شوی وه او له دوو سیمو څخه خښته کار شوی، لکه مخکې چې ما یادونه وکړل. دا لومړنی ځای و چې ما ولیدی چې افغاني معمارانو په ډېر ښه دقت، ظرافت او په ډېر آهسته آهسته د کور پدیش شکل جوړ کړی. زما د پاره چې تر ټولو مهم وه هغه د معماری هغه رنګ چې د خوشبو یا وچ وطنونو د مثال په ډول لکه کندهار کې چلته دوړه و موږ بارانونو دا ډېر لرو. د اوبو سره د مقاومت هغه لاره حیثیت لره. همدارنګه د کونړ لرګي کار شوی په دې کې چې دا زما د پاره ډیر مهم وو ځکه چې هغه د افغانستان د آب او هوا سره ډیر جوړ دی، هغه زمنه کې هغه کښینینه هغه نور د سوالونو نه اخلي. نو دا لومړنی ځای و چې افغانانو په خپله بودیجه په خپل معماری او په خپل لاس په هماغه پخواني افغاني بخارۍ سبک باندې رغولی وو، او تر ډېره حده پورې هغه باریکۍ هم ساتلي وي چې هغه د بابا په وخت کې وي او اوس هم باید هغه وساتل شي. نو زما فکر البته زه په دې برخه کښې ښایي ډېر مسلکي ونه اوسم، ځکه د انجینرانو د معمارانو بحث دي، خو زه چې کوم تاریخي سیمه ما لیدلي دي، د بلایسار، د اختیار الدین کلا، د بابر باغ او داسې ځینې نورې ودانۍ چې د شمال په دې وروستۍ کې د اغا خان بنسټ له لوري په ډېر ښه اساسي ډول ورغول شوې، او یو ډول اضافه کاري هم پکې وسو چې هغه د غربي او شرقي معمارۍ یو ځایوالی وو چې دا افغانانو لپاره ډېر مهم لاسته راوړنه وو په تاریخي بحث کې. مګر دا لومړنی ځای دی چې افغانان یې په خپله جوړوي او په معیاري ډول یې جوړوي، او هغه څه چې په تاریخي ودانیو کې کار شوي دي هماغه څه یې ورته ساتلي.
که څه هم تاسو وویل چې تاسو هغه معماري اړخ په برخه کې تبصره نه غواړئ، لیکن که چیرې دا پوښتنه په دې شکل له تاسو وکم، پښتون زوی صاحب، د بابا د کور کومې برخې داسې احساس درکړ لکه څوک چې فکر کوي څه باندې 260 کاله پخوانی وخت؟
د بابا د کور تر ټولو چې موږ مهم څه لرو، پخوانی د کور حیثیت دی چې یو ځل باید هغه پوس. د بابا په کور کښې چې دا د کندهار په لومړۍ ناحیه، د کندهار ښار په لومړۍ ناحیه کې قرار لري، سدزو کوڅه کې یو د بابا د کور مسجد وو، یو همدا کور وو، یو څنګ ته طویله خانه وه، یو د بابا د دولتدارۍ یو کور وو چې دا متاسفانه د وخت په تېرېدو بیا پر مختلفو برخو باندې تقسیم شوي دي، ځینو خرڅ کړي دي، ځینو په بل څه مصرف کړي دي، خو موږ اوس یوازې د بابا د کور یو 60% برخه لرو چې هغه د شمرغه دولت د ډاکټر صاحب اشرف غني په وخت کې استعمالات او اوس یې دا په رغولو باندې کار کړی دی. په دې کښې تر ټولو مهم چې موږ یې د پخواني احساس له مخه کولی شو، په دې کښې د بابا د ځای د ناستې ځای چې دا به شاننشین یادېده، دا په درېیم منزل کښې دی، یو لوی دالان دی، د دالان په پای کښې د بابا د ناستې ځای دی. ما ته تر ټولو جالبه دا وه چې یو او بل بغل ته ګوشکنان ورته ویل کېده، یو ډول واړه دلیزونه هغه پر بنسټ موږ ویلی شو، د عزیزي وکیلي د کتاب پر بنسټ موږ ویلی شو چې دا د غوږ نیونکو په معنا وه ګوشکنان. دا به هر ګوشکن یو موظف کس درلود او د بابا اوامر ته بیا غوږ نیولی وو چې بابا څه امر کوي او دوی باید پر ځای کړي وو. چې دا څه رغېدلي وله هماغه په ډېره پخوانۍ سبک وه، په هماغه کچه وه چې د یو انسان د درېدو د داسې درېدو چې هغه به مزاحم نه نه کېدی مګر امر باش په ولاړو. زما دپاره دغه تر ټولو جالب ځای وو. او په دویم برخه چې ما ته یې هغه د لغونچا ډېر احساس را کړي، هغه په زیرخانه کښې هغه بادکشان وه چې تر دوهم او درېیم منزله پورې هوا رسوله، یعنې داسې یو هواکش یې درلود چې په دغه موسم کښې هم سړي داسې فکر کوه چې ما ته تازه هوا راځي. درېیم ځای چې هلته یو وړ حوض وو او هغه د شاه ویلې سجدان لامچا بابا په نامه نومېدلې ده، د ویلې څخه اوبه ورته راتللې او هر څه تویدلې، او په دغه یخو اوبو به دا ودانۍ سړېدله. دغه درې سیستمونه هغه سیستمونه وو چې ما ته یې دا احساس را کړي چې ودانۍ هماغه په پخوانی شکل ساتل شوی، بلکې ډېر ښه ساتل شوی رغېدلې.
پښتون زوی صاحب، تاسو زیرخانه د دې کور یاده کړله. یو وخت چې دا کور نه و رغېدلی، یوه ویډیو یې ما کتله، په هغې کښې زیرخانه ښکاره کوله، او هلته داسې یو ځای و لکه د اوبو لپاره چې جوړ شوی وي. داسې ویل کېدل چې بابا به کله ناکله په ډېرو ګرمو موسمونو کښې دلته راته، او دلته به د اوبو له خاطره ځای و، او پاچا به هلته پښې پکښې ایښودلې. په تلخونو کښې دا ځایونه حفظ شوي دي، ساتل شوي دي او جوړ شوي؟
بلې، په تکاو یې زیرخانه کښې همداسې یو ځای دی چې داسې د ناستې ځایونه شاوخوا لري، او تقریبا دوه په یو متر کښې شاوخوا داسې یو مثلث ځای دی چې همدا ویل کېږي چې بابا به دلته د پښو د ایښودلو دپاره د حوض تازه اوبه راتللې او بېرته به تللې، چې دا یو ډول روحي سکون هم انسانانو ته ورکوي. او داسې ته معلومه ده چې کندهار تقریبا تر ډېره حد پورې ګرم وطن دی، ممکن د پښو د سړېدو لپاره هم دا یو څه کار شوي، ممکن د اودس لپاره هم دا هاوس کاری دي، ځکه هغه ته تازه اوبه راتللې او بېرته بیادلې. دا هاوس په هماغه کچه په هماغه شکل اوس هم ساتل شوی دی، او د هاوس پر بغلونو باندې چې کوم نقاشي ساتل شوي وي هماغه ته په کتو یې هغه ورنګ شوي نقاشي بېرته راغل شوي دي. بلې دسته،
تاسو د مرکې په پیل کې دا وویل چې د دې ودانۍ تقریبا 50% کارونه پاتې دي، دا 50% څه پاتې دي؟
پنځه فیصده هغه برخه پاته ده چې د کندهار ښار چې کله په هغه وخت کې جوړ شوی دی، نو د وخت په تېرېدو نور ښار ډېر راپورته شوی دی. احمدشاه بابا کور حویلي دا تقریبا اوس په یوه ډېر نسبتا 2 متره ژور ځای کې ده، چې د هغه د باراني اوبو د وتلو یو سیستم تر اوسه نه دی جوړ شوی. فقط دوی یو څو څهان کښې دي چې هغه اوبه باید په دوو څهانو کښې سره دغه برخه یو څه پاته ده، او دویمه برخه چې پاته ده تر ډېره حده پورې هغه یې د سرای د دیوالونو د دروازو او دغه برخه پاته ده. شخصا د ودانۍ چې هغه د کوټو ده او د دالیزو ده او د منزلونو ده، دغه تقریبا ټول کارونه خلاص شوي.
د ښاغلي پښتون زوی څخه ډېره مننه چې د بابا د رغېدلي کور پاړې لا ازادي راډیو مجلې سره د خپلو څېړنو په استناد خپلې لیدنې کتنې شریکې کړې.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیو مجله کې واورئ.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په راډیو مجله کې واورئ.
لا زندان تر زندان لنډه کیسه، دا کیسه د بارکوال میاخیل ده چې په خپل ژغې په ازادي راډیوي مجلې لورولې ده.
سباون دوه درې کتابونه تر څنګ نیولي د کور د کوڅې له سره داسې په منډه را روان و، تا به ویل څوک تر شا ورپسې دي. د کور په ور ځړېدلې خیرنه پرده یې په زوره پورته کړه او په بیړه کور ته ننووت. مور یې د زوی په لیدو ژر پیغلې لور بدرې ته ورغږ کړل، څه سوې؟ ورور دې له کالجه راغی، زر مړۍ ورکه. سباون سترګې راکښلې وې. کوټې ته د ننوتو په وخت یې په غوسه وویل، مړۍ پرېږده، نه یم وژی. کتابونه یې د کوټې تاخچې ته له لرې ور وغورځول او لا یې تور پالش کړي ګوټونه نه وکښلي، پختنځې ته تیز ورغی. بدری پر اور پراته دیګ کې چمچۍ وهله، د ده له بړزن ږغ سره له ډاره پورته وغورځېده، مردارې ته بیا په اورو کې ولاړوې؟ غواړې په دغه چمچۍ د سر در وکټم؟ بدری په دیګ کې چمچۍ نیولې لکه لاس چې وچ سي غلې وه. په کڼ لاس یې له سره ښویېدلی ټکرای سم کړ، لا یې جواب نه ورکړی چې سباون بیا پرې ور بړچ وهل. ګوره که مې بل وخت بیا په ورو کې ولیدې، بیا به دې پختنځي ته نه راننوځي، اورې؟ او بیا هغسې تیز ووت، بېرته خپلې کوټې ته ننووت، ګوټونه یې وکښل، ورغی په مخامخ هنداره کې وکتل، په تازه راغلیو برېتونه یې ګوتې ووهلې. لږ ګړۍ وروسته د مور څنګ ته ناستو ډوډۍ خوړله. د مور د سر په ویښتانو کې سپین پیدا شوي وو، په لاس یې د یو ښځینه کمیس ګریوان ګانډه. سباون ګریوان ته ځیر وکتل. ادې ته یې ودوې، او دا مرداره تر اوسه په دروازو کې ولاړه وي، خلک به څه وایي؟ که یې میړه خبر سو شرم دی. مور یې د ستنې د کار لپاره په ګوته کړې ګوتمۍ د حیرانۍ په ډول په غاښ کې ونیوله او په ورو او مهربانه ږغ یې وویل، زویه، که دا مې راسمړې چرګې وتلې وې، په هغو پسې یې سر ښکاره کړ. ځیرک هم سکول ته تللی و، کنې نور خو بدرک یې د ګلۍ مخ هم نه دی لیدلی. د سباون زړه ته د مور خبره ولوېده، خو په زړه کې یې دا خبره ور ونه ګرځېده چې بدری ته د کړې غوسې کفاره ادا کړي او په مینه ورته ووایي چې مخکې نه و پوهېدلی. ډوډۍ یې وخوړه، موبایل یې له جیبه راوکښ، فیسبوک یې پرانیست، اړاوه یې را اړاوه یې. د یوې ښکلې نجلۍ عکس مخې ته ورغی چې د الوتکې د پایلټ په ځای کې ښکارېده. ورته لیکلي وو، د نړۍ تر ټولو کم عمره پایلټه. خوند یې ورکړ او سمدستي یې د زړه لایک ورکړ. څو شېبې وروسته بدری هم راغله او د مور څنګ ته کښېنستله. له خپلې بوختې یو نیمګړی تپور راوایست، خټین دیواله ته یې تکیه ووهله. تپور یې پر جګه ګونډه ورته وغوړاوه، د کار ګوتمۍ په ګوته کړه او کار یې پیل کړ. سباون له موبایله بدری ته مخ ور واړاوه. داسې کارنده خورکۍ به د هیچا هم نه وي، خو سرګنۍ یې نور له خدایه څه غواړي؟ بدری غلی مسکا وکړه خو په خوله یې څه ونه ویل. لا یې لس منټه کار نه و کړی چې د ور کړپ سو. زیرک راننووت. دولس کلن زیرک د سکول بسته راوړه او د بدری پر ګونډه یې ور وغورځوله چې کوټې ته یوسي. لږ ګړی وروسته د زیرک مخ ته هم ډوډۍ پرته وه. بدری لا بیرته کار ته نه و کښېناستې. د ور باندې غږ وکړ، زما د لوبو ماسی دې منځلې دي که نه؟ زه ماسپښین میدان ته ځم. زما ګوټونه هم سم سپاکه، هغه بله ورځ په باران کې سم په خټو لړلې دي. بدری ګوتمۍ ګوتې ته کړه او لا یې ستن تر تپاره نه وکښلې. په مینهناک انداز چې پر تیاره یې مانیجر نه مسکا خپره وه جواب ورکړ، ورورکه ستا او د سباون کارونه به زه څنګه ځنډوم؟ ځان خو مې نه دی لغاړې. زیرک پر دې خبره د ویاړ سا واخیسته، لکه دای چې د یو لوی سلطنت باچا وي او یو غلام یې په ډېره عاجزۍ سره د امر پر ځای کولو ته سر ټیټ کړی وي. په خورا نرواک غرور یې ورته وویل، شابش بدرو، خو بس دغه څو ورځې دي، بیا به د لیورونو چوپړ وهې. له دې خبرې سره زیرک هم له جیبه موبایل راوایست. تر سباون د ده موبایل هم کم نه و. د سترګو په رپ کې ټیک ټاک خلاص کړ، غوږې یې غوږ ته واچولې، ویډیوګانې اړولې را اړولې، د لایو اپشن یې کلیک کړ. د بیلابیلو خلکو لایو خبرو ته تم سو، خو یو یې پر زړه ولګېد. یوې سوربخونې سپین نجلۍ له یو ببرسرې تورپوستې ځوان سره سندرې ته نڅا کوله. نجلۍ جګه، نرۍ، تورپخون، طلایي ویښتان، خورا ښایسته وه. ده هم یو په بل پسې زړونه ور وویشتل. د لوی اختر پنځمه وه. بدری زرین ته واده سوه. زرین تر کوزدې مخکې له پوهنتونه فارغ سوی و او اوس تازه یې له یوې داسې انجیو سره کار پیل کړی و چې په ټولنه کې د ښځو د برابرۍ او اقتصادي پیاوړتیا لپاره یې کار کاوه. بدری تر واده مخکې د زرین کور نه و لیدلی او له واده وروسته یې له یو دوه ځله پرته بیا ډېره موده د خپل پلار کور ونه لید، ځکه چې د ورور سباون په بدل واده سوی وه او ورور یې د دې له ورېندارې نیکمرغې سره بد کول او د پلار کره یې نه پرېښووله، ځکه نو دواړه د پلارګنۍ له لیدو محرومې وې. د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ وه. بدری په سپېدو له راویښه سوې وه. د زرین سپینې کاټن جامې او تورو کورتۍ استر کړي وو. د تیرو څوکو نسواري بوټونه یې داسې ور برېښولي وو چې مخ پکې لیدل کېده، خو په دې نه وه خبره چې خاوند یې نن کوم جشن او که د چا واده ته بلل سوی دی چې داسې ځان تیاروي. سهار نه بجې زرین ځان تیار کړی له خپلې کوټې راووت. داسې تیار او سینګار ښکارېده تا به ویل د دې ښار واکمن دی. د ور خوا ته روان سو او بدری ته یې په امیرانه انداز وویل، که چا ور ټکاوه دلاور رولېږه، خپله مور ده. بدری غلې تر شا ور پسې ورغله او د کور ور یې داسې ټینګ بند کړ تا به ویل له زندانه د کوم بندي د تښتېدو ویره ده. د کور لوی غولی له معمول سره سم وختي لا جارو کړی و. سکول ته تلونکو درو لیورونو ته یې ناشته ورکړې وه او د هغوی لوښې یې ومینځل. له خپلې د خواښې او خسر د لیورونو او یوین درور له کوټې خیرن کالي راوایستل او د جامو مینځلو ځای ته یې راغونډ کړل. ماسپښین و چې د کور ور یې وټکېد. پنځه کلن لیور دلاور یې ورواستاوه، خو تر وره خلاصېدو مخکې د وره له شا د یوې ښځې غږ سو، پولیو والا یو، که مو کوشنیان وي چې څاڅکي ورکړو. بدری ژر دلاور راکش کړ. په زړه کې د ورور سباون او خاوند زرین هغه خبر ور وګرځېده چې یوه ورځ یې په خبرو خبرو کې ویل، دا پولیو څاڅکي هسې د غرب یوه دسیسه ده او دا خصوصاً د هلکانو مردانه قوت ختموي. بدری په بیړه د وره شاته ولاړې ښځې او ورسره ولاړ د پولیو ټیم همکار ته غږ ور وکړ، خورې موږ کوشنیان نه لرو، بل وخت مه راځئ. څو شېبې وروسته یې ور خلاص کړ او سر یې پسې ور وایست چې د پولیو ټیم کسان تللي دي که لا په کوڅه کې ولاړ دي. اول یې ښی خواته وکتل او لا یې کیڼې خواته مخ نه و اړولی چې په زرینې سترګې ولګېدې. په بیړه یې ور بند کړ. زړه یې دربېده او په منډه لاړه په پخلنځي کې په کار بوخته سوه. څو شېبې وروسته ور وټکېد. ګمان یې کاوه زرین به نه وي لیدلې. بیا یې دلاور ور واستاوه، خو د وره له خلاصېدو سره یو ډډ غږ واورېد. هغه بله د سپیل ور څه سوه چې تر اوسه په وره کې ولاړه وه، اوس یې بیا ته راواستولې. بدری په پاخه سیمټي پختنځي کې د بجلی پر دوو هیټرونو پرتو دیګونو ته ناسته وه. د یوه دیګ سر یې خلاص کړی و او چمچه یې پکې وهله او د زرین ناببره چیغې رېږدېدونکی زړه لا پسې واچاوه. ګوره نن خو ورته ورغلې وې، بل وخت کې مې په ورکې ولیدې، بیا به په دې کور کې نه یې او سمه به دې ورخوشې کړم، ازادي ډېر خوند درکوي. بدری غلې وه. په لاس کې نیولې چمچه یې داسې وچه ودرېده چې د لاس او چمچه فرق یې ورک سو. تا به ویل چې لاس یې په دې کې اچولی سوځي او دا غږ نه کوي. زرین د بدری په دې پټخولي حالت یو ډول پر خپل نارینه غیرت باندې د خوشی احساس وکړ چې څنګه یې میرمنې جواب ورنه کړ. په لاس کې یو فایل نیولی په غټو ګامونو خپلې کوټې ته ننووت. په څو شیبو کې جامع بدل کړې، پر خپل پلنګ اوږد وغځېد، په موبایل کې د نننۍ ورځې عکسونه ورواړول، غوښتل یې په بیړه پر فیسبوک پوسټ کړي. اکثره یې هغه عکسونه انتخاب کړل چې د خپل دفتر له ښځینه همکارانو یا د غونډې له ګډونوالو ښځینهو سره اخیستي وو. په هغوی کې د ژوند د هرې څانګې ښځې شاملې وې. ځان ورته لوی سړی ښکاره سو چې څنګه د داسې رسېدلیو ښځو په منځ کې ولاړ دی. خو لا یې عکسونه پوسټ کړي نه وو چې تیاره چغه یې وکړه، دلته راسه یې بلاګۍ. غږ یې له کوټې بهر ټولو واورېد، خو بدرې پوست و چې دا یادوي. د سترګو په رپ کې د لیورونو د کوټې غسلخانې ته وړونکې د اوبو ډک بالټۍ کښېښوه او په منډه ورغله. زرین لا موبایل مخ ته نیولی و او دې ته یې نه کتل، خو په غرور یې ورته وویل: لس میاشتې وسوې د پلار کره نه یې تللې، پرېږده یې، موږ بد نه خوښوو. سبا له دلاور سره لاړه سه او پنځه شپې وکړه، خو ګوره چې تر چادرۍ یوې بلې خوا ته سترګې ونه څکوې. بدرۍ غلې وه. زرین لا هغسې پر موبایل سر ځړولی و. د غلې سلګۍ ژغ یې تر غوږ شو او چې سر یې راپورته کړ، بدرۍ له کوټې وتلې وه.
لشغلی مخیل څخه مننه چې دا کیسه یې ازادي راډیو مجلې ته را لېږلې وه. د داستان له دنیاګۍ سره پاتې شو. شاید په ذهن کې مو درګرځېدلی وي چې په دې راډیوي مجله کې کیسې څرنګه زیات شوي دي. بله اونۍ نوروز دی، نو هغه مجله به شعر ته ځانګړې کړو، ځکه چې د نوروز ورځ له 1999 کال راهیسې یونسکو په نړۍ کې شعر ته ځانګړې کړې ده. مرګ په څو دی د نصرت ارمان اثر دی چې په وروستیو کې مازدیګر کتاب پلورنځي په کابل کې چاپ کړی دی. دا ناول ونوي مخه دی چې څلرویشت زره کلمات لري. په نړۍ کې یو شمېر معاصر نقادان په دې نظر دي چې ناول دي د 50 او 80 زره کلماتو ترمنځ وي. البته د تاریخي او خیالي ناولونو شمېر تر دې ډېر وي، ځکه چې کره کتونکي په دې نظر دي چې دا موضوعات څه ډېر وضاحت ته اړتیا لري. همدا مسله مې هم د مرګ په څو دی د ناول له لیکوال نصرت ارمان سره شریکه کړې ده. خو لومړی به د دې ناول د موضوع په اړه
عموما خو پولیسي ناولونه د جرمونو د پلټنې او د عدالت راوستنې یا د غچ اخیستنې دغه موضوعات په کې په پولیسي ناولونو کې ځای پر ځای کېږي. په دې ناول کې هم همدغسې د لویو چارواکو د خیانتونو د فسادونو رسوایی ده، د غچ اخیستنې جذبات دي پکې چې څنګه عدالت پلی شي.
دا موضوع مو څرنګه انتخاب کړه؟ یعنی ناببره مو په ذهن کې راوګرځېده که له ډېر وخته دې موضوع ستاسو ذهن بوخت ساتلی؟
زما خو له لومړي سره د پولیسي ناولونو لوستل ډېر شوق و، او په لومړي ځل چې ما د لیکوالۍ هڅه هم شروع کړې وه، د یوې پولیسي کیسې د لیکلو خواري مې وکړه. په هغه وخت کې زما عمر هم خام و، فکر مې هم خام و، ونه توانېدم چې هغه څه تکمیل کړم. نو بیا ډېر کلونه وروسته داسې یو پولیسي جمله زما په دې ذهن کې لکه راپیچکاري چې شي، په داسې غیر شعوري ډول باندې چې مرګ پسپو دی. نو داسې مې انګېرنه مې کوله چې دا یو ډېر ښه نوم دی د پولیسي ناول لپاره. خو که زه چې ته وتوانېږم په عمو کلونو کې دا د ځانمرګو یا د ځان وژونکو پېښې او دا غمیزې ډېرې زیاتې وي په وطن کې. داسې میاشتې یا داسې اونۍ یا داسې ورځې نه وي چې زموږ کلي، زموږ ولسوالۍ، زموږ ولایتونه او یا زموږ د وطن یوه برخه د دې غمیزې نه دردېدله، یا څوک په شهادت نه رسېدل، یا یو کور دردېدلی نه و. نو همدغه موضوع بیا ما د خپل ناول ته انتخاب کړه. خو نه مې شو کولی چې دا موضوع مخته یوسم، ځکه چې ما په ذهن کې دې ناول ته پلاټ نه و جوړ کړی. یو تصادفي شکل باندې ما شروع وکړله او بیا بند شوم، نو مخکې تګ نه کېده، ځکه زما په فکر کې دې کیسې ته هغه کرکټرونه، موضوع، پیغام، زمان، مکان د هېڅ شی مې تصور کړی نه و. او ما قلم راخیست او په کټ د دې لپاره چې مرګ په څو د جملې ته یو ناول ولیکم، یو کیسه ورته ولیکم.
یعنی ارمان صاحب وباشه، یعنی تاسو د کیسې له انجام خبر نه وي او کیسه مو پیل کړي؟
انداسې د انداز د شبر
بیا په جریان کې بیا څنګه انجام ته ورسېده؟ څو وخت هم داسې وویل چې دا د اوس بشپړ شو.
د دې ناول د انجام ته رسیدو د موده چې وګدا شو، وجه هم دا و چې د مخکې نه زما په ذهن کې څه نه و. کله چې ما لومړي درې سفر کې د دې ناول ولیکل، په داسې تصادفي ډول باندې همداسې جمله په جمله باندې مخکې تلمه، نو بیا زه بېخي بند شوم، ځکه چې نور انجام ته کیسه باید رسېدلی وي او ما نه شوه رسولی. له دې وجې دغه کاري د دې کتاب د لیکلو موده و نیم یا اته کالو ته ورسېدله. خو په دې وروستیو کې مې داسې ژمنه وکړه، زما د ژوند داسې دا کاغذونه مې چې دلته په الماری کې بهیخي داسې ځان ته به د خواشینۍ احساس به راته پیدا کېده چې څنګه وکولی شم دغه خپله خواري چې کومه ده دا تکمیل کړم بشپړی کړم. نو د وروستیو پنځه شپږ میاشتو کې مې یو ځل بیا ټول فکر همدې ته وقف کړ په ساده اصطلاح باندې، او داسې دقیق کار مې پرې وکړ. مخکینۍ پیښې مې په ذهن کې واړولې، ومې شاربلې د راتلونکي لپاره مې چې په کوم ټکي باندې انجام ته ورسوو، کومې پیښې پکې باید راشي، څنګه دا پیښې راټولې شي. نو له ښه بخته بیا وتوانېدم چې هغه انجام ته په فکر باندې وکړم یا پلاټ ورته جوړ کړم. نو پای ته رسولې په دې ډول وشو.
تقریبا څو کرکټرونه لري؟
مرکزي کرکټرونه شیبر صاحب بدی چې دواړه تر ډېره پورې یوازې د دې له وجې چې هغه یو د کیسې په پای کې مړ شوی دی، قرباني ورکړې ده. نو که د مرګ سبب ونه ګڼو نو هغه اصلي هماغه مرکزي کرکټر دی. یو بل چې لوبغاړی دی هغه د همدغه بل د قاسم په نوم دی یو کرکټر لاړخه، دا لوبول شوی دی ځکه دا خپله د ورور قرباني شوی دی، ځان مرګ یې کړی دی. دا احساسات لري، جذبات لري، نه پولیسي پوهه لري، نه نور پوهېږي چې د پردوی تر شا څه روان دي، سیاسي لوبې څه دي، دا له کوم ځای نه تمویلېږي، دا کارونه څوک کوي. نو هغه قاسم یو مرکزي کرکټر دی په دې ناول کې چې دا لوبغاړی د ده د احساساتو له جذباتو نه ګټه اخلي او دا لوبوي په دې میدان کې. نو دا دوه مرکزي کرکټرونه دي. بیا نور منفي اړخته چې کوم کرکټرونه دي نو هغه هم ډېر زیات دي، او مرستندوی کرکټرونه هم په دې ناول کې شته. خو داسې عموما زه نشم ویلی چې په دې ناول کې ټول کرکټرونه څو دي. اوس
د کرکټرونو په برخه کې ورته کسان تاسو په ژوند کې لیدلی دي، بیا مو څه نور شیان په داستان کې ور زیات کړي دي او کنه دا کرکټرونه ټول خیالي دي؟
دغه کیسه ټوله خیالي ده. تقریبا د دې کرکټرونو هم خیالي دي، د زمان مکان هر څه خیالي دي، خو په یو ډول باندې مې هڅه کړې ده چې په رښتینی ژوند کې یا په حقیقي ژوند کې خلک دا زما د ناول کرکټرونه تصور کړي. مثلا په مابس کې ما داسې کرکټرونه انتخاب کړي دي چې هغه که څوک د هغې کرکټرونو پاراګرافونه لولي نو خامخا زه ډاډه یم چې یا به کوم کلیوال سترګو ته ودرېږي، یا به کوم کوڅهوال سترګو ته ودرېږي. البته ځینې پېښې شته دي چې د حقیقي ژوند نه یا د خپل ژوند له تجربو نه یا د چا د کیسو له اورېدو نه ما په دې ناول کې ځای پر ځای کړي دي. مثلا ځینې اصطلاحات، ځینې متلونه چې هغه بېخي هم نه دي زموږ په وطن کې. داسې یو متل ما اورېدلی و چې پیسو سالم سوری کړی یا پوپو شون دکیږي. نو دغسې متلونه مې په دې کې ځای پر ځای کړي دي. یو څه د حقیقت نه مې راخیستې، ځینې پیښې، ځینې خبرې، ډیالوګونه هغه مې په دې ناول کې ځای پر ځای کړي، خو کرکټرونه عموما ټول ما خیالي انتخاب.
نو دا متلونه د داستان په متن کې راغلي دي که په مکالمه کې راغلي؟
دا په مکالمه کې راغلي دي. شیبر صاحب
دا کرکټرونه سره ورته خبرې کوي او کنه خبرې بیلې دي د مختلفو ځایونو دي؟ او فرزند ځینې کسان شاید ډېر متلونه ووایي بلې بیا ونه وایي.
د متلونو خبره خو ما د مثال په ډول وکړه، داسې نه ده چې په دې کتاب کې ټول متلونه دي. او د ډیالوګونو خبره چې کومه ده، د مکالمو خبره، نو هغه کرکټر باید د خپلې سوي سره وغږیږي، هماغه د خپل طبیعت سره سمه مناسبه مکالمه وکړي. نو مشران په یو ډول مکالمه کوي، کشران په بل ډول مکالمه کوي، لوستي یا کلیوال یا خاري. نو د دې ټولو هغه طبي خبره د پاکیکی ژوند کې چې زمونږ استادې دا مکالمې او ډیالوګونه سره توپیر لري، دغه څه په ناول کې دار څه باید په نظر کې لیکوال ونیسي. او ما هم کوشش کړی دی چې دا دې شي ته پام وکړم په ډیالوګونو په برخه کې.
پولیسي ناول لپاره په ځینو برخو کې څېړنه پکار ده او تحقیق پکار دی. مثلا تاسو مخکې محبس یاد کو، نو باید یو څوک له زندان سره آشنا وي، کېدای شي چې تحقیق شوی وي، د سارنوال له اصولو سره باید څوک آشنا وي. په دې برخه کې تاسو څېړنه کړې وه چې دا ناول مو لیکه؟
تیبر صاحب، د دې لپاره چې ما خپل د زندان ته د تګ یا د بند تجربه نه وه تېره کړې، او زما په ناول کې تر ټولو غټ سفر کې چې وو هغه په زندان کې تېر شوی دی. نو ما له ځینو زندانیانو سره خبرې وکړې چې هلته څه حساب کتاب دی، د ډوډۍ څنګه، د تشناب ته د تګ را یا انګړ ته د وتلو د قدم وهلو، یا اول مثلا سارنوالۍ ته خلک ځي که محکمې ته ځي که نظارت خانې ته ځي که نه. نو په دې حساب کتاب باندې زه نه وم پوهې، او د ناپوهۍ کې که چېرته ما دا شیان وړاندې کولی نو هغه بیا مصنوعي راتلل. او د دې لپاره چې دا هر څه طبي راغلی وی، په طبي رنګ باندې وړاندې شوی وی، نو ضرورت چې څېړنه وشي، پوښتنه وشي له بندیانو نه چې هغوی هلته څه تېر کړي دي، هغوی دننه په مابس کې څه ستونزې لیدلي دي، یا عموما په مابسونو کې څنګه پېښې کېږي، څنګه جنجالونه رامنځته کېږي، د بندیانو هغه ورځنۍ
ورزنه ژوند چې کوم دی ساتونه چې دی هغه په سشي په کوم مسرپیتونه او بوختیاو باندې تیریږي په دې د هر سپاره باندې ما پورا پختنی کړی دی لباندیانو سره مې پختنی مطرح کړی دی هغه مې اوریدلی دی د همدې سیړنې له برکته زه توانېدلی یم چې دغه د زندان کوم سفر کې چې دی شیبر صاحب دا ډېر په یو طبي رنګ باندې چې خپله ماته هم خوند راکوي او لوستونکو ته به هم خامخا خوند ورکوي زه ډاډه یم نو که دا څېړنه نه وای شوې نو حقیقت و چې دا برخه به مصنوعي راتله
دا مرګ په څو دی په کمو کلماتو کې لیکل شوی دی چې دا البته هغه د چیلنج برخه هم ده ځکه چې ناولونه عادتا باید یو څه زیات وي تر دې یعنی هغه کوم اصول چې ځینو نقادانو ورته ټاکلي دي هغوی څلورویشت زره کلماتو کتاب ته ممکن ناولونه وایي البته په افغانستان کې دا شی اوس عام شوی دی ناولونه ډېر کم دي په دې برخه کې تاسو څه فکر ونه کړه داسې په زړه کې در تېره نه شوله چې کرکټرونه یو څه باید نور وروزي او یا ځینې پلاټ یو څه پراخ کړي چې هغه د ناول له چوکاټ سره برابر شي
شیبر صاحب یو خو زموږ د خپل کلتور او د وطن هغه کوم دغه چې دی تصویر کې دی هغې ته په نظر سره ما دا د خپل ناول پیښې مخ ته وړي دي مثلا عموما پولیسي ناولونه د نورو ناولونو په پرتله باندې خلک لوی ناولونه خوښوي چې حجم یې زیات وي خو ستونزه دا وه شیبر صاحب چې ما نه شو کولای چې دا خپل ناول هغومره وغځوم چې مثلا موږ زه پکې نایت کلبونو ته نه شم تللی یا زه پکې د مینې اړخ ما پکې نه شو ورګډولی که دا کارونه ما کولی شو چې دا مثلا سو دونه وي په ځای باندې درې سوه مخ بیا به د ناول دغه خوند چې اوس پکې پاتې دی او لوستونکي ترې اخلي دا به بیا نوی پاتې وي او ډول مصنوعیت به پیدا شوی وی مثلا زموږ په وطن کې اوس نایټ کلبونه یا دا د
یو څو خو دا نه وایي چې د نایټ کلبونو موضوع ته اشاره وشي او یا دې ته اشاره وشي لیکن له لویه سره د ناول په حساب باندې شمېرې کم یعنی د کلماتو شمېر کم دی
شیبر صاحب اوس خو عموما که تاسو پام کړی وروستیو کې چې څومره ناولونه چاپ شوي که هغه کره کتنې له اړخه ورته وګورو دا ټول بیا هغه د ناول په دغې کې نه حسابوي د ناول په ډلبندۍ کې نه راځي ناول ته هغه بیخي د لږې لویې لنډې کیسې چې دي هغه هم خلکو د ناولونو په نوم باندې خپرې کړي دي له دې نه مخکې زما یو هغه ته اوس بیا ناول نه شو ویلی هغه شل زره کلمې وو زما یو کتاب چاپ شوی نو دا بیا له هغه نه یو څه غږ دی خو ما د پولیسي ناولونو په اړه خبره وکړه چې لوستونکي واړه نه خوښوي چې څومره لوی هغومره خوند ترې اخلي نو ما خپل هم کوشش کړی دی چې په یو ډول دا ناول نور اړخونو ته ونه باسو یا دا موضوع بل اړخ ته کش نه کړو یا هغه لا اوږدو لارو باندې د اصلي هدف ته راتاو نه شو بلکې یوه لاره مې سیده کړې ده چې له ستونزو نه له خطرونو نه ډکه ده او همداسې مستقیم خپل هدف ته تګ پکار دی دې ډول ما دا ناول بشپړ کړی
له شغل ارمان څخه مننه امریکایي معاصر ناول لیکونکی کریت فانیګرت چې په 2001 کال کې ومړ په دې باور و چې د ناول هره جمله باید له دوو څخه یو کار ترسره کړي یا د کرکټر پر پیژندلو کې مرسته کوي یا د کیسه مخ ته وړي د دې اونۍ آزادي راډیو مجله مو هم دومره وه زحمت شیبر اجازه اخلم تر بلې خبرونې او بلې اونۍ مو خدای مل